السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتې اوربند شرط ټاکلی او له طالبانو څخه یې غوښتي دي چې له نورو هیوادونو او استخباراتي شبکو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې د افغان حکومت د سولې و مدعیز طرح تشریح کول وویل چې د یوې میاشتې اوربند په اوږدو کې به دا څرګنده کړل سي چې طالب مشران په خپلو جنګیالو باندې څومره کنټرول لري.
که چیرته خبره د دې وي چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې د مذاکراتو په وخت کې مهمه دا ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قمندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی، د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له حکومتي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې نه دي سوي، بلکې د امریکایي پوهنتون د هغو دوو بهرنیو استادانو په اړه غږېدلی دی چې د حقاني ډلې لخوا یرغمل دي. افغان حکومت پر پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې افغان غاړي ته د توغندیو او راکټونو بریدونه ودروي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې ته په نږدو سیمو کې د پاکستان پوځ د توغندیو بریدونه غندي او نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. بلې خوا د پاکستان د پوځ د رسنیو سره د اړیکې ادارې آی اس پی آر ادا کړې ده چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په سرحدي کرښې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کښې شپږ پاکستاني سرتیرو په شمول یوولس کسان زخمي سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په ځوابي ډزو کې افغان ځواکونو پوستو ته سخت تاوان هم اړولی دی. په بیان کې دا هم راغلی دی چې د افغان ځواکونو کونړ ولایت د نارې ولسوالۍ سره ډزې او د هوانونو ګولۍ استعمال کړي. بلې خوا افغان ځواکونو تور لګولی چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان لخوا د هوانونو او راکټونو د برید له وجې د کونړ په سیمه کې درې ښځې وژل سوي دي. په عراق کښې د امنیتي ادارو کسانو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي، اتلس تنه پکښې وژل سوي دي. برید د سه شنبې په ورځ سوی دی چې د چارواکو پر وینا سلګونه کسان پکښې ژوبل سوي هم دي. دا د عراق د حکومت پر ځای تېرې میاشتې له پیل سوي مظاهرو راوروسته پر لاورین کوونکو تر ټولو خونړۍ برید بلل کېږي. اسوسیټډ پریس وایي چې امنیتي چارواکو ورته دا ارکام تایید کړي دي، خو د هغوی نمونې نه دي ښودلي. په عراق کې خلک د فساد پر ضد د کاري فرصتونو او د روغتیایي خدماتو د کموالي او نورو ستونزو پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. په دغو مظاهرو کې او په نښتو کې تر اوسه شاوخوا د 300 کسان وژل سوي دي. د امریکا پوځي چارواکو ویل دي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل سو، دوه نور کسان هم نیول سوي دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی پرون د دوشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دغو دوه کسانو د نیولو خبر ورکړل، خو د هغوی هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا کړې نه دي. د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایي عملیاتو وروسته کنډوالې پاتې دي. امریکایي ځواکونو د البغدادي مړی په دغه سیمه کې له یوه تونل نه وایستلو چې ډي این ای تایید شوه او وروسته یې په سمندر کې واچوه. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال له خپل الهام بخونکي مشر څخه بې برخې شوي دي، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د روسیې دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ وویل چې زرګونو سوریایي کوردان د چې جنګ وسلوال دي د سوریې د سرحدي سیمو څخه د خپلو وسلوالو ایستل بشپړ کړی دي. د هغوی دا اقدام د ترکیې او روسیې د موافقې سره برابره ده. بلې خوا د روسیې پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې یو پوځي موټر تر څنګ د سړک د غاړې ماین چاودل سوی دي، خو تلفات یې نه دي اړولي. تېره اونۍ د ترکیې او روسیې تر منځ موافقه وسوه چې د سوریې د شمال ختیځ سیمې کنټرول سره وویشي او د ترکیې پوځي عملیات یې ودرول. انکره غواړي چې د دې سیمې څخه کوردي جنګیالي وباسي. انکره له دې مخکې خبرداری ورکړی وو چې که کوردي وسلوال له دې سیمې څخه ونه وځي نو پوځي عملیات به بیرته شروع کړي. په سوریه کې د روسیې ځواکونو په یو بیان کې ویل دي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د موافقې له لارې 34,000 کوردي وسلوال د سرحد څخه 10 کیلومتره لرې سوي دي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د سولې په اړه د افغانستان د جمهور رئیس د تازه پلان د اعلانېدو په لړ کې د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د مذاکراتو لپاره یو میاشتنی اوربان اساسي شرط ټاکلی دی. محب وایي تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان د سولې هوکړې ته نه رسېږي. دغه افغان چارواکي ویلي چې زلمی خلیلزاد د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په خاطر له افغان حکومت څخه د همکارۍ مطالبه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان یو لاس نه دي، په جنګ کنټرول نه لري. د امریکا سره د طالبانو په مذاکراتو کې یو شمېر طالب قومندانان د ملا ذاکر په شمول له داعش سره یو ځای شوي وو.
که چیرته خبره د دې وي چې مونږ طالبانو ته یو امتیاز د دې ورکو چې سور د مذاکراتو په وخت کې مهمه ده چې اول دوی خپل ځان ثابت کړي چې دوی څومره کنټرول لري په خپلو قومندانانو او جنگجویانو باندې. نو زمونږ پیشنهاد دی وی میاشتې د اوربند د هغې نه وروسته مذاکرې ته بکینو.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې خبریالانو ته د حکومت د سولې و ماده ایز پلان تشریح کوو وویل چې درې مهمې برخې لري. له امریکا، طالبانو او پاکستان سره مذاکرات، سیمه ایز اجماع او ښه حکومتوري د دې پلان برخې دي. وایي یوه جرګه به دا پلان تصویبوي. حمدالله محب وویل تر هغو چې پاکستان ونه غواړي طالبان هیڅ موافقې ته نه رسیږي.
تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنه کړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکوي، دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي، هیڅ مذاکره په نتیجې د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زموږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید مونږ تضمین واخلو. دا تضمین هم د پاکستان نه مهمه دی او هم د طالبانو نه مهمه دی.
د ملي امنیت سلاکار ویل کابل ته د زلمی خلیزاد وروستی سفر د سولې د خبرو په تړاو نه، بلکې د حقانی شبکې په منګلو کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې د افغان حکومت د مرستې د غوښتنې لپاره و. ځینې راپورونه وایي چې په دې کې د طالب زندانیانو په تیره بیا د انس حقانی د خوشي کولو موضوع هم مطرح شوې ده.
په دې اړه مشورې روانې دي، زموږ تحقیقات هم روان دي چې او د خپلو استخباراتي ادارو نه چې د دوی په اړه باندې معلومات څه معلومات لري او څه فکر کوي. مشوره یې څه ده چې تر کومه حده پورې روان یو. د امریکایانو غوښتنه زموږ نه ده، همکاري ده او موږ همکاري ته حاضر یو، ولې په جزئیاتو باندې باید بحث وکړو او د هغې نه وروسته به موافقې ته ورسیږو.
خو پخواني طالب چارواکي بیا وایي چې د دوو استادانو لپاره د انس حقانی خوشي کول هم ښایي وشي. دوی وایي د دریو هندي انجنیرانو د خوشي کولو په مقابل کې یولس طالب زندانیان خوشي شوي وو.
امریکایانو ته خپل سړی مهم دي. انس حقانی هم د امریکایانو بندي دي په واقعیت کې، خارج کې امریکایانو نیولي دي. امریکایان د خپل سړي ته اهمیت ورکوي، د تبادله به اتمن کوي.
په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي چې د چین بین الافغاني ناسته د افغان حکومت په غوښتنه د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته پورې ځنډېدلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان حکومت له طالبان سره د سولې خبرو لپاره یو میاشتنی اوربان شرط کېښود چې تاسو یې په اکله رپورټ واورید. په همدې اړه مالک مخکې پخواني طالب چارواکي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې. ښاغلی ضعیف د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې ځواب ویلی چې د حکومت لخوا د اووه ماده ییزې طرحې په ځانګړې توګه د یو میاشتني اوربان د خبرو چې د سولې د خبرو اساسي شرط بلل شوی دی، د سولې د خبرو په روان بهیر څه تاثیر لري او پیغام د خبرو ته څه دی؟
زما په نظر چې د سولې په وړاندې د شرطونو ایښودل دغه ګټه نه لري. زه په دې وجه باندې هغه د لوی جرګې چې دوی راغوښتې وه د هغه ماده په هغه باندې نظر دا و چې دا کار مخکې د مخکې یو شرطونه نژدي یا یو شی داسې یو شی تخلیقي چې هغه بیا وروسته د دې لپاره خنډ وي او د سولې لپاره خنډ وي. نو طالبان خو تر اوسه پورې دې ته حاضر نه دي چې نن حیث حکومت دوی سره خبرې وکړي او دوی شرطونه ورته نژدي لایحې ورته جوړوي. زه فکر کوم دا مخکې د مخکې یو داسې اقدام دی چې چې ډېر دغه نه وینم موثریت نه وینم چې موږ پوهېږو چې حکومت کوشش نه دی کړی او ډېر پورې کړی وو چې دوی د سولې ابتکار په خپل لاس کې واخلي او پلان د سولې شورا جوړه شوه بیا د سولې لپاره وزارت پسې جوړ شو خو دغه ابتکار د فکر نه کوم چې دوی د دوی دغه ابتکار د په افغانستان کې ګټه ولري یا د سولې ته ورسېږي.
ضعیف صاحب، طالبانو ته د اوربند شرط نه وی نه دی، نو د دومره ټینګار سره سره کچیر دا تضمین شي چې اوربند د سولې خبرې په هغه لور کامیابۍ ته رسولی شي چې د طالبانو موافقه هم پرې حاصلېږي، بیا څنګه طالبان به یې ومني؟
اوربند څه خبره ده چې اوسې خو طالبان اصلا د دې طرحه نه مني.
نو طالبان ولې اوربند نه مني او څه غواړي؟
طالبان موقف دا دی چې امریکایان د خپل ټانکبل اعلان کړي د وټولو او افغاني ډیالوګ به شروع شي او دایمي اوربند به وسی چې دا په افغانستان کې تکونه شي. دا نه چې د یوې میاشتې لپاره دی، ولې دې ته ټینګ دي چې د یوې میاشتې لپاره باید اوربند وسی؟
د دې خبرې دلیل د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار نن په خبری کانفرنس کې د سمطره کړی دی چې د یوې میاشتې د اوربند په موده کې به دا معلومه شي چې طالب مشران په خپلو جنګیالیو باندې څومره کنټرول لري. هغوی دا دلیل راوړی
طالبان وحدت اوس په ساتل شوی دی او بیا به انشاءالله، اما ځینې افراد دي چې مختلف نظرونه لري، مختلف ډول لري. هغه لوی عمده چې د افغانستان په سرنیش کې رول ادا کوي چې هغه متحد دي. فکر نه کوم چې هدف هم دا وي اصلا هر وخت یو سره مخته کېږي یو لو فلسفه د شاته پرته وي. که د سولې خبرې نو د سولې په میکانیزم او په عملي دغه باندې باید سره داسې نه ده چې د شرطو باندې خبره مصرف شي. دغه لایحه عملي نه ده. تضمین د ټوله پروسې لپاره باید وي. څوک تضمین ورکولی شي د افغانستان د مسلې؟
نړیوال په دې تضمین کې چې تاسو یادونه کوئ څه رول لري؟
نړیوال دغه طرحه تضمینولی شي چې په هغه کې به ټول شیان باید دخسي وي چې آینده څنګه حکومت دلته راځي، د خارجیانو وجود د سیاسي لحاظ باندې به څنګه وي، د همسایګانو سره به د هغوی روابط څنګه وي، تعامل به د هغوی سره څنګه وي، د نړیوالو سره به تعامل څنګه وي، خپل د افغانانو په منځ کې به تعامل څنګه وي. دغه شان چې تضمین شي یو اجتماعي عدالت په افغانستان کې، نو بیا خپله د افغانان خود جنګ خو یو تریخ انتخاب دی. دا جنګ انتخاب هغه صورت کې کېدلی شي چې یا ظلم موجود وي یا بې عدالتي یا محرومیت یا محکومیت موجود وي. دا شان دغه چې افغانستان ته خپل د سولې نه پیدا کېږي.
ډېره مننه ضعیف صاحب، کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ته ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د داعش رهبر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو په اړه نوې جزئیات رابرسېره شوې دي. پر البغدادي باندې د امریکایي ځنګړو ځواکونو لخوا په چاپه کې ځینې اسناد ترلاسه شوي. نور تفصیل د برښنا عمر خیل څخه واوري.
د داعش د مشر البغدادي پر پټنځای باندې د امریکا د هوایی او ځمکنیو عملیاتو نوروسته دغه کندوالی پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پرون د شنبه ویل چې د البغدادي د مړی سره دوه کسان ژوندۍ نیولې دي.
دوه نارینه هم ژوندۍ نیول شوي او زموږ په توقيف کې دي.
د دغه دوه کسانو هویت نه د افشا شوی، خو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې دغه دوه کسان او ترلاسه شوی اسناد به د امریکایي ځواکونو او د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو سره د داعش په وړاندې جګړې کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال له خپل الهام بهون کې مشر څخه به برخه شول، خو په سوریې کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
بغدادي's death will not
د البغدادي مړینه بارړی له ترخګری خلاص نه کړی او نه به په سوریه کې جګړه ختم کړي، خو یقینا هغه کسان ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پختن لاندې راولي او هغه ترخګر ته یو خبرداري ده چې فکر کوي هغه پټیدای شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ترامپ خپل پام د سوریه شمال کې د تیلو زیر متاړه ولای.
پیاده لاره موږ د تیلو زیرمې خوندي ساتو. ما تل ویل دي تیل خوندي وساتئ، که 50 میلیون ډالر په میاش کې مصرفيږي تیل وساتئ.
ولسمشر ترامپ نن په خپل ټویټر کې د هغه سپی انزور اچولای او ستایلای چې د ابوبکر البغدادي د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې و.
We're not releasing the name of the dog right now.
موږ د سپینوم نه افشا کوو. سپی اوس هم په وظیفه کې دی. دغه پوزي سپی د نورو پوزي سپو په سیر د سټایل وړ خدمت کړي. هغه معمولی زخمی شوی او اوس بشپړ رغیدلی. هویت یې باید پټ وساتو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به سوریې ته نږدې په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې شي څو د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش له ډلې څخه د تیلو مهمې زیرمې ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا هم د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سروار څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو بهیر دوام لري. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د سه شنبه تر ورځې د درملوک جرمني شرکت لخوا د دغه کمیسون له مرکزي سروار څخه د ناپاکو رایو د لیرې کېدو ژمنه کړې ده. خو د کمیسون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن نن وایي چې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د لیرې کولو بهیر لا هم دوام لري. ښاغلی ننګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا کمیسون لا هم د درملوک شرکت وروستي تخنیکي راپور ته انتظار وباسي.
اوس یوازې انتظار د دې باسو چې هغه گزارش چې موږ سره د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي کمپنۍ ته سره کړو او د هغوی ټکنالوژي موږ ټاکلو په ورځ باندې استفاده کړو د هغوی نهایي گزارش ته په منتظر یو.
ښاغلی ننګ وویل چې دغه راپور ترلاسه کول وروسته به د کمیسون چارواکي ولایتونو ته په سفر لاړ شي. اول ته به د شکمنو محلونو رای له سره وپلټي.
کله چې دغه گزارش راشي نو موږ ټولې امدګیانې لرو چې موږ ولایت ته لاړ شو. ولایتو کې موږ تکراری او همدارنګ غیر بایومټریک شوي او نور هغه مسلمان رایه چې هغه تور رایه دي د سپینو رایه څخه جدا کو او بل اخر دا موږ بیرته پاک رایه د نور پاک رایه سره یو ځای کو او ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آماده کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د تلې وشتم او راز د لومړنۍ پیرو د اعلان لپاره ټاکلې و. خو دغه کمیسون د لومړنۍ پیرو د اعلان د محل وش څخه دی وی ونی ځن وروسته د تیر اکشن به پورز د لومړنۍ پیرو د اعلان لپاره د لړم د وشتم او راز و ټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس حبیب الرحمن ننګوي چې لومړنۍ پیلي به په دغه نیټه هغه محل اعلان شي چې په کمیسون کې ټول کارونه په سمه توګه د پلان پر اساس پر مخ لاړ شي.
موږ من هيسته اجرایی برخی موږ نن هم یو یاداشت کمیسون ته وړاندې کړ په دې برخه کې. او موږ کمیسون ته هغه ستونزې چې زموږ پر مخ کې دي په اوله کې مشخص کړې وي او کوم تمرین چې د بیا ځل لپاره اعلان شوی د پاره کې هم هغه موارد مشخص دي. کچېره هغه موارد چې د یاداشت او تمرین کې مشخص شوی دي کچېره په دې کې تخنیکی ستونزې راولاړ نشي نو موږ مجبور یو چې دا کار په سره کوو په خپل وخت.
د جرمنلوک جرمني شرکت چې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون ورسخه د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره شاوخوا 15 زره د بایومټریک دزګاوی اخیستی دي. د دې وړاندې هم د ټاکنو خپلواکه کمیسون سره د دغه بهیر د بشپړېدو ژمنه کړې و چې د ورسونز لامل دا بهیر بشپړ نشو کړي او تیرونه بیا د کمیسون څخه درې ورځې وخت اخیستی و. د ټاکنو سالیداری وی دغه شرکت لخوا د کارزن اندیښمن کړی دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري اجرایی رئیس یوسف رشید وی د دغه بهیر ځنډیدل د ټاکنو خپلواکه کمیسون د معلوماتي خلا د ستونې سره مخ کی.
دا یو بشری بسرنه نه ده چې دوی په اصل باندې کار کوي. دا یو تخنیکی او سیستم په اساس باندې څرګنده ده چې د فرمولونو او د کودونو په اساس باندې دوی اجرا کوي. نو څومره چې دا پروسه باندې یو کمیسون ته یو معلوماتي خلا کې وخت کیږي دا د پروسه داسه موږ نه وینو او اندیښمن لرو چې خو نه خواسته د سړي چې کمیسون په خپل سیرونه کې او خپل کورونه کې به څه پاتې راشي. کمپنۍ د ملوک باید دغه وضعیت او مسلک منلو سره باید خلک روښانه کړي چې دا څه خو ته چې
د ټاکنو خپلواکه کمیسون وی چې کله هم دغه کمیسون مرکزی سرور څخه ناپاک رای وېسل شي دا به معلومه شي چې د تلې په شپږمه د جمهوریت سره ټاکنو پورې څومره رای ورکوونکو په ټاکنو کې برخه اخیستل وه. دغه کمیسون د وروستي معلوماتو له مخې په ټاکنو پورې 1.9 میلیون رای ورکوونکو د جمهوریت سره په ټاکنو کې د بایومټریک سیستم له لارې خپل رای کارولي. خو په دغه شمیر کې ناپاک رای هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د بغداد د تحریر په میدان کې او نور ولایتونو کې په سلګونو احتجاج کوونکي راټول شوي دي. څارونکو وایي هواد د کم پایښت تحریک سره مخامخ دی چې د حکومت لخوا څخه یو زړور او مشخص اقدام ورته پکار دی. د امریکا ژغ خبریال ډال ګاولاک د اردن د پایتخت عمان څخه په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
مګر آیا د بغداد مشران به د احتجاج کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي؟ د روانې میاشتې د حکومت ضد په نوو مظاهرو کې 250 تنه وژل شوي او څه باندې 4000 تنه ټپیان شوي دي. ښوونکي، د قانون پوهانو اتحادې او حتی د پلان وزارت کارکوونکي د ځوان احتجاج کوونکو سره یو ځای شوي دي. څارونکي وایي هیڅوک که دا د عراق مشران یا احتجاج کوونکي وي نه پوهیږي چې د مظاهرو سر به چیرې ووځي. دغه احتجاجونه مشر نه لري، له سازمانی جوړښت نه بې برخې دي او سره متحد نه دي. د بیکاره ځوانانو ناامیدې ډلې فعال منورین یا نسمن شیاګان په څرګنده توګه غواړي چې پراخه اداري فساد، بیکاري، د برېښنا په شان د عامه خدمتونو نه نه موجودیت په لوی پالنه پای ته ورسیږي چې عراق یې په سر راخیستی دی. یو احتجاج کوونکی د فرانسې خبری اژانس ته وویل موږ دلته د دې لپاره راغلي وو چې ټول حکومت را وپرځوو او ټول قدرت نه ایسته کړو. رینات منصور په دې عقیده ده چې دغه احتجاجونه به له منځه ولاړ نه شي او اوسنۍ وضع به دوام ونه لري. رینات منصور زیاتوي
is no longer viable. The question becomes to what extent will the government have reforms that are meaningful rather than the same reforms that we've seen for the last few years, changing cabinet ministers, promising electoral...
زه فکر کوم دا ډول ګډوډ حالات نور دوام نشي کولای. پښتنه دا ده چې حکومت به تر کوم حده پورې اصلاحات راول چې ورته اصلاحات نه وي. موږ د کابینې د وزیرانو بدلیدل ولیدل، د انتخاباتو د قوانینو د بدلیدو ژمنې مو واورېدلې او د دې په شان نورې وعدې شوې وې. یا به بالکل جدي بدلونونه وي، د ځینو مشرانو ایسته کول، د صدراعظم لرې کول او د نویو انتخاباتو کول. برسیره پر دې نوره ویره شته که وسله والې ډلې لارو کوڅو ته راووځي، د تیرې جمعې په شان د احتجاجونو له دغه تحریک نه به ګټه واخلي او دا به دغه تاوتریخوالی بیخي واړوي. څارونکی عمر النداوي د عراقي حکومت نواقصو ته ګوته ونیوله چې دا باید هغه حکومتولي منځته راوړي، د اداري فساد سره مبارزه وکړي او د هغو ډلو لپاره مساوي فرصتونه برابر کړي چې سترګې ورباندې پټې شوې دي. دی وایي دغه ناکامي د ایران سره له تاوتریخوالي نه هیواد نشي جدا کولی او مستقیم ارتباط ورسره لري. رینارد منصور وایي سیاسي نخبگان نور له فرقیي قطې نه کار نشي اخیستلی ځکه احتجاج کوونکي د مشرانو په خلاف راپورته شوي دي او غواړي په هیواد کې د ایران لاسوهنې ته باید خاتمه ورکړی شي. رینارد منصور بیا وایي
because one of the main slogans they say is in the name of religion they robbed us, and linked to that is this kind of anti-Iranian sentiment.
دوی خپل مشران نور نه غواړي ځکه دا د دوی یو مهم شعار دی چې وایي دوی د مذهب په نوم موږ له لاسه ورکړو او د دې سره ارتباط ورکول دا یو ډول د ایران ضد احساسات څرګندوي. دوی ایران ته تقریبا د یوې شالګري قوا په سترګو ګوري. دا عین ډول احساسات دي چې دوی د امریکایانو په خلاف لرل او دوی د ایرانیانو په خلاف لري ځکه د دوی په عقیده ایران په مؤثره توګه پریکړه کوي چې څوک په حکومت کې دی او څوک نه دی، څوک قدرت لري او څوک یې نه لري. یو د اساسي شعارونو نه دا ده چې ایران باید ووځي. د پخوانیو احتجاجونو برخلاف دوی د امنیتي قواو سره مخامخ شوي دي چې د ډزو نه پکې کار اخیستل شوی دی. فعالان په هغو څیړنو په غوسه شوي دي چې چارواکي پکې د یو شمیر احتجاج کوونکو د وژلو له مسؤلیت نه خلاصوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کالیفورنیا کې اورونه لا روان دي او په زرګونو کسان خوندي سیمو ته لېږل سوي دي. په سیمه کې د باد څپې سته او د اور د پراخېدو له ویرې برېښنا پرې کړه سوې ده.
تیره اونۍ په کالیفورنیا کې هوا وچه او خطرناک وه. د دغه ایالت په شمال او لویدیځ کې په زرګونو کسان د اور له ویرې له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دې ته د باد د پیښو نوم ورکړ شوی دی. د باد سرعت په یو ساعت کې 50 مایله دی. د برېښنا شرکت د اور د لمنو پراخېدو د ویر له کبله په نږدې 500,000 کسانو برېښنا پرې کړې ده. په دغه ځای کې خلکو ته برېښنا برابره شوې ده چې خپل موبایلونه چارج کړي، یوه کافي واخلي او په کمپیوټر کې کار وکړي.
زه فکر کوم چې ناڅل واقعیتونو لرې شوې یم. زه خپل کار په وروستۍ نیټې پای ته نشم رسولی.
هغه یوازې نه ده، یو شمېر نور کوښښ کوي چې له برېښنا پرته هم ژوند روان وساتي.
زه غواړم د ښوونځیو وضعیت وڅارم چې کوم ښوونځی بند او کوم پرانیستی دی. ما خپل کاروبار په موبایل ټلیفون روان کړی دی.
چارواکو په کالیفورنیا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی اور وژن کې لږ تر لږه په 310 ځایونو کې په اور وژلو لګیا دي. د دوشنبه په ورځ بعد لږ څه کم شوی و او اور وژونکو ته د دې فرصت ورکړ چې په شمال کې د اور له قوي څپو سره مخ شي. خو د لاس انجلس په ګیټي موزیم سیمه کې د اور لمبې پراخې شوې دي. دلته په سړکونو کې ټرافیکي څراغونه هم بند دي او په هوا کې لوګي خپور دي.
کله چې زما زوی نن سهار راویښ شو، فکر یې کاوه چې لوګي په کور کې دی، ځکه چې بوی ډیر قوي و.
د دې ځای خلک وایي د زلزلې په حقله له فکر کولو سره عادت شوي دي. یو احتمالي ناورین چې له خبرتیا پرته راځي، خو اوس د باد په اړه هم اندېښمن دي، ځکه د وړاندوینې وړ نه دی او کېدای شي سملاسي وضعیت په دوزخ بدل کړي.
موږ د فلوریدا یو، هلته طوفان وي، خو دا ماته لږ څه ویرونکې ده. دلته زلزله او اور دی.
د کالیفورنیا لپاره دا د مهربانۍ یوه بله شیبه ده. دا ژوي باید په یوې خاصې هوا کې وساتل شي. دغه مغازه کې دا ژوي ساتل کیږي او مالکان اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه په کور کې برېښنا نشته. باد او اور په ګډه د ویجاړۍ لپاره کار کوي، خو د کالیفورنیا اوسیدونکي باید دا حالت وزغمي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایلو صدر اعظم په ایران باندې تور لګولې دي چې غواړي له یمن څخه په اسرایلو باندې د توغندیو د توغولو وسیلې پیدا کړي. تهران په یمن کې د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي. نتانیاهو دغه تبصره د امریکایي هیئت د سفر په وخت کې وکړه. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې زلتیکا هوک په راپورټ کې واوري.
نتانیاهو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې په یوه غونډه کې اسرائیلو ته د ایران د ګواښ په باره کې خبرې کولې او دغه غونډې د امریکا د لوړ رتبه چارواکو د سفر سره سر ولګو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي
ایران وانټس ټو ډیولپ precision guided missiles that can hit any target in Israel within 5 to 10 meters. Iran wants to use Iran, Iraq, Syria, Lebanon and Yemen as bases to attack Israel with statistical missiles and precision guided missiles.
ایران غواړي داسې توغندې جوړ کړي چې رسا لګیږي په اسرائیلو کې د 50 نه تر 100 مترو پورې هدف وشتل شي. ایران غواړي عراق، سوریا، لبنان او یمن د اډو په حیث کار واخلي چې په احصایوي او رهبری شوو توغندیو سره په اسرائیل باندې حملې وکړي. دا یو ستر خطر دی. د دې لپاره چې د دغه خطر مخه نیول شوې وي، موږ باید دوه شیان وکړو. لومړی دا چې موږ باید متحد شو، ځکه د خطر سره مخامخ یو او موږ سره یو شو. مګر د شنبه په ورځ د اسرائیلو د اوږدې مودې د مشر او د ده د سیاسي سیال بینی ګانتس ترمنځ په غونډه کې اتحاد تیرستونکی برېښېده. د اسرائیلو جمهور رئیس ریولین وروسته له هغې چې نتانیاهو په روان کال کې په دوه پرلپسې انتخاباتو کې حکومت جوړ نه شو کړلی، ګانتس ته وظیفه ورکړی شوله چې حکومت جوړ کړي. نتانیاهو او ګانتس دواړو د دوشنبه په ورځ امریکایي چارواکو سره وکتل. نتانیاهو د ایران په خلاف د امریکا د نور اقتصادي بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منچین وویل اقتصادي بندیزونو تر اوسه پورې کار ورکړی دی او که ضرورت پیدا شي نور اقتصادي بندیزونه به ولګول شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.